کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. جمهور ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب احمدزی او د ملي امنیت شورا د کارکونکي مریم وردګ هغه یادوي چې ګواکې په جمهور ریاست کې ښځې له جنسي زورونو سره مخ دي بیا اساسه او دروغ بوللي. لوی سرمالی به دا یادوي وڅېړي. د جمهور رئیس ویان هارون چخنصوري وایي چې دا موضوع خورا جدي ده او یو حقوقي ډله د موضوع څېړنې لپاره توقف توظیف کړی ده. ښاغلی چخنصوري خبریالانو ته وویل لوی سرمالی به له دواړو خواوو اسناد او شواهد وغواړي.
موږ غوښتنه د لوی سرنوالي صدا ده ک مریم وردګ ده ک حبیب احمدزی ده او کبل هر څوک چې ادعا لري او خپل ادعا باید راسي په لوی سرنوالي کې ثبوت کیا او ثبوت راوړي. علني د خلکو عراق او رسنۍ په لاسرسي ورته ولري چې و خلکو سره شریک سي. په دې کې هیڅ څوک استثنا نه دی. هغه ادعا چیرل کیږي.
د شمالي وزیرستان د تخیل په خړ کمر کې لامنتی پوسټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او ځایي خلکو د جاش پر مهال د ډزو په پیښه کې د مړو شمیر 50 کسانو ته رسیدل دی او شاوخوا 45 ژوبل دي. د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر محسن داوړ د امریکا غږ ته وویل چې شمالي وزیرستان کې د یوې سیمې په خړ کمر امنیتي پوسته کې پوځیانو د پی ټی ایم په فعالینو مخامخ ډزې کړې دي چې غوښتل یې سیمې کې په دغه یو پرلت او احتجاج ته ځان ورسوي. هغه داسې وویل
دا موږ څنګه ورسېدلو، دغه واقعې ته څنګه راورسېدلو احتجاج ته، هغه فوجانو مونږ ورته خودونو نه خو بهرحال مونږ چې کله ور ورسېدلو چک پوسټ لږ باندې کم خودونه هغه یخې مونږ پرې ور واوړېدو. کراوډ ته مونږ ور ورسېدلو، شاته نه آرمي والا فایرنګ شروع کړو او چې فایرنګ یې شروع کړو بالکل لگا پہلا هوائی فایرنګ کولو خلک بیا بالکل بخیس شیٹ فایرنګ شروع کړو.
د پاکستان پوز اماړي کو دفتر آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې تور پوری کړی چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استاذ محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یو ډلې پر خړ کمر ممنتي پوسټې بریت کړې دي چې له کابل د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوي چې پکښې 15 تنه سرتیري ژوبل سوي دي. پوز ویل دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر په ګډون 8 تنه نیولې دي. آی ایس پی آر دا تورم پوری کړی چې داوړ او علي وزیر د مشکوکو تراګرو د یو ملګري خوشکولو په مخه په پوز فشار او چور غوښتل. د پښتون تحفظ تحریک مشر منظور پښتین د پیښې نه وروسته په فیسبوک یو ژوندۍ وینا وکړه او هغه په خپلو خبرو کې د پوز تورونه وخندل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما د طالبانو په توقیف خانو کې له بندیانو سره د ناسم چلند د رپورټونو په اړه غټ اندېښنه ښودلې ده. یونما د طالبانو په توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو، اجباري کارونو او حتی د بندیانو د وژل کېدو خبر ورکړ دی او په دې اکله غټ خپګان څرګند کړی دی. د یونما راپور وایي چې زندانیان په بدو شرایطو کې ساتل شوي او اجباري کارونو ته اړ ایستل شوي دي. طالبانو د یونما راپورټ یو اړخیز بللې او رد کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محیب به راتلونکي سه شنبې پاکستان ته سفر وکړي او د پاکستاني چارواکو سره به د سولې په پروسې د تروریزم سره په مبارزې او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د ایران د بارنو چار وزیر جواد شریف د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې د خپل هیواد دفاع کړي. شغل ظریف دا څرګندونې پرون په بغداد کې کړي دي او د اروپایي هیوادونو نه وغوښتل چې د اټومي موافقې د برحال ساتلو لپاره دي لا نور اقدامات وکړي. د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان د تیرو په دوو ټانکرونو د بریدونو نه وروسته د ایران او امریکا ترمنځ جنجال زیات شوی دی. امریکا ویل دي چې په دې ټانکرونو کې برید ایران کړی دی خو ایران دا تورونه نه مني. د جنوبي امریکا لوی وچې هیواد پیرو په لرې پرتې سیمه کې چې امازون ځنګل ورته وایي زوروره زلزله راغلې ده. کورونه یې ړنګ کړي دي او برېښنا مزې کته کړي دي. چارواکو ویل دي چې تر اوسه د دې زلزلې له امله یو تن د وژل کېدو او د شپږ تنو د زخمي کېدو راپورټونه ورکړل شوي دي. په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویل دي چې دوی داسې راپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ګواتیمالا د بشري حقوقو مدافعین، اقلیتي ډلې او اصلي ځایي خلک د دولت او د غیر دولتي کسانو لخوا په نشه کېږي. د خبر تفصیل به په راپورټونو کې واوري. او په عراق کې محکمه د داعش درې فرانسوي غړو ته د اعدام سزا ورکړې ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ واشنگتن استودیو څخه خبر ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای.
السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل. زه نظرانه یوسف سیدته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د پاکستان د پوز د مشر په بلنه پاکستان ته ځي. د یادونې وړ ده چې هم دا روانه میاشت په جمهور رئیس غنی هم پاکستان ته لاړ شي. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې دغه شورا صلاحکار حمدالله محب د پاکستان د پوز د لوی رئیس جنرال قمر باجوه په بلنه په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته ځي. د افغانستان د جمهوریت ستوایند هارون چخنسوري هم وایي کېدی شي یو افغان پلاوی چې د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم به پکې برخه ولري اسلام آباد ته لاړ شي.
د افغانستان یو پلاوی کېدای شي چې پاکستان ته سفر ولري. په دې سفر کې کېدای شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار محب صاحب ګډون وکړي. اول ته کچیر د سفر نهایي سي بیا به جزئیات ان شاء الله د خلکو سره شریک سي.
همداشان خغلی چخنسوري ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم د کوچنی اختر وروسته پاکستان ته لاړ شي.
د ولسمشر سفر پاکستان ته ولسمشر د پاکستان صدر اعظم هغه رسمي دعوتنامه منلې ده. د دوه خواوو ډیپلوماټیک مرجع پر یو معینه تاریخ باندې کار کوي چې دوه خواوو ته د منلو وړ یو هغه عملی سي او کېدای سي چې دا سفر روسه تر اختر د ولسمشر د پاکستان ته او تاریخ تر اوسه دقیق نه ده پر هغه باندې کار کوي.
پاکستاني رسنۍ ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د بل میلادي میاشتې جون په دریمه اونۍ کې اسلام آباد ته سفر لاړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پداسیال کی پاکستان ته په سفر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چندانې خینه دي. افغان چارواکي تل د پاکستان پر پوز باندې د طالبو سوال څخه د ملاتړ تورونه لګي چې پاکستان دا تورونه یوازې ایداوي ګڼي. د دواړو هیوادو چارواکي د چین په منځګړیتوب د بهرنی چارو د وزیرانو د دریاړخي غونډو سربیره د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پروګرام په غونډه کې هم یو بل سره لیدل کاته کوي. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی سروسه پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. د سیاسي چارو مشر کارپوهان اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د صلاحکار حمدالله محب نږدې سفر او د کوچنی اختر وروسته دغه هیواد ته د جمهور رئیس غنی سفر ته چندان هیله مند نه ښکاري او وایي چې پخوا هم دواړه هیوادو چارواکو یو بل هیوادونو ته دغه سې ډېر سفرونه کړي خو کومه پایله نه لرله. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دې دا نه ګڼي چې افغان چارواکي به پاکستان ته د اړیکو د جوړولو لپاره ځي، بلکې د په خبره هغوی اړتیا لري چې پاکستاني چارواکو ته یو لړ مسلو په سر د افغانستان د دلیز د سرګندولو او پر دغه هیواد د فشار زر او سود لپاره هم دغه سي سفرونه وکړي.
او بل نړیوال ته پیدا وکړي چې هغه څورتي د تړون چې افغان دولت نړیوال سره دی یو د لا تطبیق لپاره افغان دولت نړیوال ته پیښې ما دروازې د سولې په وړاندې خلاصې کړي. ما دروازې د خو اړیکو ساتلو لپاره د هیوادونو یا د ګاونډي هیوادونو لپاره د یو سره خو اړیکو ساتلو لپاره خلاصې. اما دا چې نور هیوادونه د بخت کې مرسته نه کوي نو دا یو ډول اسنادونو جماوري هم ده.
خاغلی آزاد وایي تر کومه چې دی لاساری پاکستان پاره د افغانستان د لیست نه دی بدل شوی او افغان حکومت د غنیشي تر اوسه هم دغه هیواد افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې هیڅ کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې په دې روان کال کې و خزي وجلې شوې دي. لیمینیازي رپورت راغلی.
په کابل کې د پخواني خبريال مینی منګل وجل کېدل. په سمنګان کې پر یوې قابلې ډلې جنسي تیري او لشپګم پورت څخه د یوې خزې راغورځول او وجل کېدل لا هم په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شدید تاوتریخوالي ښکارندوی کوي. د خزو چارو وزارت وایي چې پر روان لمریز کال کې د خزو پر وړاندې 15 قضیه ثبت شوې چې و قضیه د قتل دي. دغه وزارت تخنیکی او مسلکی مرستیال سپوږمې وردګوي چې په دغه 15 قضیو کې و د قتل، دوه د صحرای محکمه، یو د اجباري نکاح، دوه د خرسلاو، یو د ډلیز جنسي تیری او دوه د مخالفینو په بند کې قضیه دي.
یو مخ یادف د دغه کانفرنس هم دغه ده چې موږ په تشویش کې شو چې هاد قضیه، البته دا هاد قضیه دي چې قتل دی، تجاوز دی او خرسلاو دی د خزه، د دوه لپاره مو کانفرنس جوړ کا. یعنی نسبت او نیویام کال ته په لومړی میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی کوي.
بل خو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د من سرنوالي وایي چې له خزو سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې د دوی لخوا څیړل کیږي او همدارنګه د تیرې یوې میاشتې قضیو ته هم رسیدنه کیږي. د دغه سرنوالي مرستیالې سینا شنا منصور په دې اړه وویل.
خزو خوشنند شاوګرون دا
وی د نیکمرغه د افغانستان لوی سرنوالی د خزو پاړه مخصوصا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولو پی خو تر رسیدنه کړی ده او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو د سیه محکمې ته لیږلی دي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې تیر کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیه ثبت شوې دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریال مینې منګل د وژلو په تور یې دوه تنه نیولي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیم یکشنبې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد کسان چې د تېښتې په حالت کې وه د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې و چې ونیول شول. نوموړي ویلي چې نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې پر جرم اعتراف کړی دی. د ده په وینا چې د مینې منګل کورنۍ پر یادو دوو کسانو د نوموړي د وژلو په اړه مستقیمه ادعا لرله. مینه منګل روانه میاشت د کابل ښار په اتمه امنیتي حوزه کې تورو شوه. تر یادې پیښو وروسته د نوموړې کورنۍ وویل چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل شوې ده. مینه منګل په کابل کې له بېلابېلو تلویزیونونو سره د ویاندې په توګه کار کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملي امنیت مشاور د هغه جدي ګواښ په باره کې اختلافات لري چې اوس شمالي کوریا مخامخ کړی دی. د امریکا غږ خبریال سټیف فرمن رپورټ را لېږلې. زامن مومند عزت در اوروي.
ټرمپ پرون د شنبې په ورځ د ټوکیو نه جان بولټن ته په ټویټ کې ځواب ورکړ چې 13 ورځې دلته خبریالانو ته ویلي وو په دې کې شک نشته ده چې د شمالي کوریا د تازه وخت د لانډ واټن د بالستیک توغندۍ وو ازمایښت د ملګرو ملتونو له پریکړو نه سرغړونه ده. د بولټن تبصره د امریکا د یو مامور لومړی تبصره وه چې وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ او ازمایښتونه د ملګرو ملتونو له پریکړو نه سرغړونه ده. ټرمپ په خپل ټویټ کې وویل شمالي کوریا په ځینو وړو وسلو ازمایښت وکړ زما او نور خلک یې نارامه کړل مګر زه یې نه کړم. د شمالي کوریا په باره کې د ټرمپ په ټویټ د مغشوشوالۍ او ویرې سبب شوی دی. نه یوازې په حکومت کې دننه مګر په سیمه کې د امریکا په متحدینو کې هم او د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه چارواکو چې د جمهور رئیس سره په سفر کې ملګري دي دا خبره مني. ځینې څارونکي وایي په حقیقت کې د توغندۍ او ازمایښت د اندېښنې خبره ده. دا پوره څرګنده ده چې د توغندۍ او ازمایښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو نه سرغړونه ده چې دا د هر واټن وي. حقیقت دا ده چې امریکایي قوا او په جنوبی کوریا او جاپان کې ملکیان لا د پخوانه د شمالي کوریا د توغندۍ او واټن کې راځي او ځکه د واشنگتن یو امنیتي مشاور او د جاپان د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مامور کیوین مهر امریکا غږ ته وویلې د لنډ یا منځني واټن توغندۍ په منلو سره امریکا د خطر سره مخامخ کوي، نه دا چې د خپلو متحدینو جاپان او جنوبي کوریا د جمهوریت نمونه یاد. دغه واقعیتونه هغه وخت نارامه کوونکي دي که هدف دا وي چې وخی د دیکتاتور کیم جونګ اون سره شخصي روابط به د شمالي کوریا دوامدار اتومي او توغندۍ و پروګرامونو نه لاس واخلي. د امریکا جمهور رئیس نه باور څرګند کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به خپل هغه وعده پر ځای کړي چې د ما سره د غیر اتومي کېدو په باره کې کړی و. ټرمپ په ټویټ کې دا هم ویلې د تبسم کله چې کیم د امریکا د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جوی بایدن د کم ذکاوت شخصیت کړ. د جمهور رئیس په لومړي ټویټ کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید د نوم صحیح نه و لیکل شوی او وروسته بیا اصلاح شو او دا کیم نه و چې د بایدن په باره کې بې اهمیته تبصره یې کړې وه او د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس دا تبصره کړې وه چې لیکونکی معلوم نه و امریکایي سیاستمدار ته په کې د ټیټ ذکاوت کس خطاب شوی و. او ټرمپ په دې تبصرې سره خپل ټویټ پای ته ورسوه چې وایي کیم کوشش کاوه ما ته اشاره ورسوي چې په پیونګ یانګ کې مشر دې ته ترجیح ورکوي د مخالف ګوند جمهوري ریاست د مقام لپاره رولودبه کاندید په ځای د امریکا د اوسني جمهور رئیس سره خبرې وکړي. ټرمپ او کیم په سنگاپور او هانوی کې دوه عالي غونډې کړې وې. هیڅ یې نتیجه نه ورکړې که څه هم چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړی و. د دوی ترمنځ ډیپلوماتیک روابط نه وو او مشرانو یې پخوا هیڅکله غونډه نه وه کړې. بولټن چې دیر لس میاشتې په خواهی د جمهور رئیس د ملي امنیت د مشاور په حیث د پوز د متقاعد جنرال میک ماستر زی ونیو، سخګیره دی او د پیونګ یانګ په نیت بدګمانه دی. شمالي کوریا د بین المللي موافقونو د سرغړونو اوږده سابقه لري او د اتومي وسلو او د بالستیک توغندیو د پروګرامونو په خلاف د ملګرو ملتونو له بندیزونو نه یې پرله پسې سرغړونې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
عراق په داسې حال کې د جګړې خبرداري ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ماغه ملک ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هر ډول پوځي او اقتصادي تیری په خلاف په خپل ځان دفاع کوي. په موکړې دی رپورت
د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم چې د یکشنبه په ورځ په بغداد کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د هغه هیواد پر خلاف د امریکا اقتصادي معاصره بې ګټې ده او زیات یعنی د ایران خلکو ته رسیږي.
نحن نقول وبشكل واضح وصريح اننا ضد
په ډاګه وایو چې موږ د امریکا د هر ډول یو رخیص اقداماتو پر خلاف یو. موږ د هغو اوامرو پر خلاف یو چې موږ غونډي ایران ته کیږي. موږ د ایران د دریز ملاتړ کوو او که د خدای خوښه وه نو موږ به وکولی شو چې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوبو.
په دغه کنفرانس کې د هغه ایرانی سیال جواد ظریف وویل
ما همزمان با هر گونه تلاشی برای
من بد ایران د خلکو پر خلاف د جګړې که هغه پوځي وي او یا اقتصادي جګړه د هر ډول حسو په وړاندې په قوت او استقامت سره مقابله وکړو.
ظریف وویل چې هیواد د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د متوازن روابطو جوړول غواړي او له دغو هیوادونو سره د نتیری کولو پاره یې د یو تړون پیشنهاد کړی دی.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای
جمهوریت د سیمې له هیوادونو سره د خبرو او همکارۍ لپاره سو پیشنهادونه وړاندې کړي دي او د دغو پیشنهادونو یوی له ګاونډي هیوادونو سره د نتیری د یو تړون لاسره کول دي چې لا هم د میز په سر پروت دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر داسې مهال عراق ته سفر کوي چې د ایران او امریکا ترمنځ وروسته تر هغه کړکیچونه زیات شوي دي چې په روانه میاشت کې د خلیج په سیمه کې د تیلو په ټانکرونو برید وشو چې واشنگټن یې ګرمتیا په ایران واچوله. تهران ویلی دي چې له دغه حملې سره هیڅ تړاو نه لري خو امریکا خلیج ته د جنگي الوتکو یوه بیړۍ او 1500 سرتیری لیکلی دي چې په دغه حساسه سیمه کې یې د جګړې د خطرونو په اړه اندېښنې پارولې دي. خو امنیتي کارپوهان او شنونکي خبرداری ورکوي چې یو کوچنی پیښه په سیمه کې یو نوی تاوتریخوالی پارولی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ترکیه کې په زرګونو بندیانو پرون د یکشنبې په ورځ د لوږې احتساب ختم کړی دی. پاموخړی دی رپورت زامن محمدی د تاتر اوروی
د وجلان مدافع وکیلانو پروند شنبه په ورځ د خپل موایکل بیانیه ولستله د مظاهرو او پایته درسول غوښتنه کوي. د عبد الله وجلان مدافع وکیل نوروز یوسل د عبد الله وجلان پیغام لولي
Açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere. İki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla
belirtin. Hago bayanu pranak etizma do müdafi vekilan beyi وکړي زه توقع لرم احتجاجونه به په خاصه توګه زما ملګرو د لوږې احتساب کړی او تر مرګ پورې روژه نیولې ده پای ته ورسوي. زه غواړم په دې پوه شي چې زما په ارتباط ستاسې نیت درک شوی دی او زه تاسې ټولو ته خپل ژور احساسات وړاندې کوم، مننه کوم. و جلان د مظاهرو پای ته د رسولو غوښتنه کوي او د مدافع وکیلانو د سفرونو پیل کېدل په استنبول کې د انتخاباتو نه د مخه وشلو. څارونکي نوایي د وجلان سره د حکومت د ناکامه شوو خبرو نه څلور کاله وروسته دغه اقدامات به د سولې د نوو خبرو لپاره یو بد خبر وي. د یو اټکل له مخې د درستې ترکیې په زندانونو کې له 2000 تر 3000 پورې بندیانو په دغو مظاهرو کې ګډون کړی و. ترکیې په روانه میاشت کې د کردستان د کارګرو ګوند یا بندیانو په دغو مظاهرو کې ګډون کړی و. ترکی په روانه میاشت کې د کوردستان غیر قانوني کارګر ګوند یا پی کی کی او کلن بندي مشر ته اجازه ورکړه چې د اتو کال وقفې نه وروسته د خپل مدافع وکیلانو سره غونډه وکړي. ترکی، اروپایي اتحاد او امریکا پی کی کی د یوې ترستی ډلې په حیث پیژندلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې یو رپورټ وایي چې په ګواتمالا کې د بشر د حقوقو مدافعین، اقلیتونه او بومیان یا د سیمې اصلي پخواني اوسیدونکي د سختو خطرونو او تهدیدونو سره مخامخ شوي دي. پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورټ ته زموږ همکاري در اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې هلته په ګواتیمالا کې د بشر د حقوقو په مدافعینو په تیرو دوو کلونو کې د 340 ځلې حملې شوې دي چې 9 تنه پکې وژل شوي هم دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې په ګواتیمالا کې د بشر د حقوقو په مدافعینو فزیکي حملې کېږي، د سختو تهدیدونو سره مخامخ شوي او هم څارل کېږي او کوشش کېږي چې بدنامي هم کړي، او په دې ورسره د جنسیت په اساس هم د سخت تشدد سره مخامخ شوي. په دغه راپور کې د ګواتیمالا په حکومت د الزام لګیدلی چې د هغو کسانو په ضد د جنایت نه کار نه اخلي چې دغه جنایتونه کړي، او هم هغه کسان نه محافظه کوي چې د بشر د حقوقو نه دفاع کوي، د خلکو د ځمکو نه او طبیعي منابعو نه هم دفاع کوي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې هغه خزینه مدافعینی چې د بومیانو د حقوقو نه دفاع کوي یا ژورنالیستان دي، د سخت بد سلوک د خطر سره مخامخ دي. د جون د میاشې په نیمایي کې په ګواتیمالا کې د کانګرس او د جمهوری ریاست د مقام انتخابات کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې ونطاقه مارتا هرتادو وایي چې دوی سره داسې اسناد هم شته دي چې هغه کسان چې د بومیانو د بشر د حقوقو دفاع کوي او غواړي په سیاست کې شامل شي، په هغوی حمله کیږي. هغه وایي د 2019 کال د جنوري د میاشتې راهیسې درې سیاسي کاندیدان او دوه تنه نور چې غوښتلې ځانونه کاندید کړي وژل شوي دي، مګر هغه کسان چې دغه جنایتونه یې کړي دي د اړیکو له کبله د مسؤلیت سره مخامخ دي، او په دې برسیره د لوړې محکمې د قاضیانو په شمول مستقل قاضیان سارنوالان د دغو جنایتکارانو له لوري د حملو او تهدیدونو سره مخامخ دي، او په دې برسیره هغوی ته د انتقام د اخیستلو او د بدنامولو ګواښونه هم کیږي. په دغه راپورټ کې ویل شوي دي چې دغه انتخاباتو په باب چې په هغې کې دغه جنایتکاران هم شامل دي شکونه پیدا کیږي. دغه راپورټ وایي چې هلته په ګواتیمالا کې خلک داسې ګمان کوي تر څو پورې چې د دوی په ملک کې اداري فساد ختم شوی نه وي او امنیتي قواوې قوي شوي نه وي، تر هغې پورې به د بشر د حقوقو نه دغه سرغړونې همداسې دوام ولري. په دغه راپورټ کې د ګواتیمالا حکومت ته د دې سپارښتنه شوې ده چې دغو جنایتکارانو په ضد جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د بشر د حقوقو حفاظت وشي، او هم هغه کسان چې دغه جنایتونه کوي باید ترنه تحقیقات وشي او هم د دې تعقیب لاندې راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کونړ ولایت د شیخ پاچا صاحب د جامع جماعت خطیب شاولی اللہ ویلی دی چې د روجی د میاشتې لورسته ولسو ورسو نه د بخنی او خپل اخلاق او اعمالو د اصلاح کول لپاره ګټه پورته کول دیونیک مسلمان دینی واجب ده. مولوی شاولی اللہ د خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړی، تاسو در اورو.
مولوی صاحب شاولی اللہ، د روجی د میاشتې دغه ورسته عشره شروع شوه ده، او تاسو کې څه رڼا د دې ورځو په اهمیت باندې واچوي؟
میاشت د رمضان خو یو بهترین میاشت ده په ټولو میاشتو کې چې الله رب العزت په دې کال کې پیدا کړي، د عبادت لپاره هم او ضروري میاشت ده. اولنې لسر دی او بیا په لسر دی او بل اخره چې اخره نه عشره ده
bale
دا الله په وړاندې دی زیات بهترین اجر او ثواب لري او داغي او اذانی خصوصیات چې د اسلام له نظر دی هغه دا چې په میاشت رمضان کې وا جناب نبی کریم علیه السلام په اخرنه شپو کې لسو کې یو خدای هغه د ډیر مهم اعمال او د نیکو عملونو اعتکاف په میاشت رمضان کې چې په اخرنه لسو شپو کې هغه معتکف کېده صحابه کرام او د دین نور مشرانو دا کار ډیر په اهمیت سره کړی دا یو بهترین عبادت دی یو بهترین شپه روانه ده چې هغه ته ليله القدر وایي چې الله سبحانه وتعالى دا غي عبادت د زر مشته د عبادت نه افضل ګڼلې فرمایلی دي چې خیر من الف شهر چې څومره تقریبا حساب کړی شوی دی تقریبا چې د عمر په اسلام باندې ریات یعنی کال شاوخوا د عبادت برابر راوځي یو شپه کې دونه بهترینه ده نو دا یو معزز او د اکرام نه ډکه شپې دی او خامخا دغه شپه په دې لسو شپو کې را روانه ده چې دا کومه د میاشت رمضان اخیرنۍ لسو شپې دي دوهم د میاشت رمضان د اخیرنۍ شپې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام خپل لنګ فرتوګ یعنی دا ډیر کلک تر په دې معنا سره چې ځان د کپالوان او تکلکاو عبادت د الله ته جدای مهم او ضروری عبادت ته په دې وختونو کې څنګه چې سیامي رمضان د میاشت رمضان روزنی ولین او داغي د مکملات او داغي د فروال لپاره قیام رمضان د میاشت رمضان کې چې عبارت ده د صلات او تراویح نه او د کې تلاوت قران کریم په قصص سره کول ذکر اذکار کول دا د بهترین عبادت نه دي چې په میاشت رمضان کې یو مؤمن مسلمان ته الله نصیب کړي او صحت او الله ورکړي
فرضي عبادت او نفلي عبادت د یو مسلمان په اخلاق باندې په کردار باندې څومره اثر غورځي
دا خو د اسلام د نظر میاشت رمضان چې څوک رجنی شي د نفس د ارتباط او د غیر مضبوطوالې او د غیر تثبت لپاره مهم د اسلام د ارکانو رکن په دې معنا چې ډېر نهایت زیات په دې کې د نفس او د اخلاقو دا د ښه برابرۍ او مسلمان د ولي او وطن سره آشنا کېږي او اخلاق چې کوم رمضان کې برابرېږي دا په نورو میاشتو کې داسې نه برابرېږي وجه دا ده چې هر مؤمن مسلمان
باوجود دې چې جماعتونه د خلکو نه اړډکی څومره چې دینی معززین او علما په دې زمانه کې د پتیرو زمانو کې نو خو بیا هم چې ګورو د مسلمانانو اخلاق نسميږي بنادي وجه صدا ولې د روجې د برکات نه مسلمانان محروم دي په دې زمانه کې
اسلام د غشبې تر ټولو شوې ده چې په خپل ژبه باندې سره مسلمان د امنا کریمه وایي حقیقت د ایمان او د اسلام د غیر پزور کې نشته د دې وجه نه زه د اسلام او د دې د ایمان او د دې د روجې ځواکدار چې هغه څه تحولات د دې په ژوند کې اسلامي طریقه باندې نه راځي لکه په څنګه چې په خوانو علما او دیندار او سبا دغه تحولات د غیر په ژوند کې راتل د ایمان او د یقین د کمزوروالي په خاطر باندې زمونږ د اسلامي روحیه دونه کمزوري ده د حتی رسیدلې ده چې په موږ او تاسو کې چې کوم لروجنی سو تغییر دغه حالات نه راځي لکه په خوانو سلف او علما او دیندار خلکو کې چې کوم خطر
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
کې د متحدینو د شمیر زیاتواله په ټولنیز ستونزه بدل شوې بلارو کې په ډلې شکل د خلکو پیسې اخلي او کورونه ته د غلا لپاره اوړي ګل رحیم نیاز باندې کندوز نه رپورت شلېګلې
په کندوز کې موجود متحدین وایي چې پولیس نه غواړي د مخدره موادو خرڅلاو ختم شي خو عام خلک بیا وایي چې پولیس ورسره شریک دی او هر هفته د نشې موادو لپلورونکو پیسې اخلي په قندوز کې د معتادینو د شمیر زیاتواله اوس په وی ټولنیزې ستونزې بدل شوې ده د مخام په تیار کې په ډلېز ډول په لوتلونکو خلکو د چاقو او وسلې په زور پیسې اخلي پر کورونو وراوړي او غلاګانی کوي د قندوز د خار یو تن اوسیدونکو عبدالجلیل وای
په دریا به خیزات شوه او کسی کې در راتیر میشه دا 15 نفر بالا شون میشه پیسې شان او حتی موبایل شان کې در پیش شان است از پیش شان میگیره
پودریان زیات شي وی دي څوک چې پلار تیریږي لس 15 لستانه پر راټولېږي پیسې موبایل او نور قیمتي اجناس تر اخلي دولت باید د غستونزو مخاوني سي د قندوز خاریان ادعا کوي چې دغه خار په یو مشخصه کوڅه کې هر ډول نشئی مواد هیروئین الکولی مشروبات او د ټابلیټ کا په نامه یو ډول نشئی ګولې پلورل کیږي جمال ناصر د قندوز یو بل اوسیدونکو دی هغه وایي چې پولیس زکه په پرچون ډول د هیروئین او نورو نشئی موادو پر خرڅلاو څنوي چې ل پلورونکو څخه پیسې اخلي پودر پلورن کی شراب پروشان او ټابلیټ ګولې خرڅون کی آزادانه هرڅ خرڅوي د پولیسو حوزه هم شته خو دوی ورسره هم نظر او شریک دي هر پنځشنبه تر پیسې ټولوي
قدرمن اوریدونکو تاسو د دې وخت زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدل وي. اوس ته دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ.